سلامونه په افغانستان کې د مخم شپږ بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته وګیاست پالي کو د دې سات په خبرونو. د لبنان حزب الله ډلې تایید کړ چې د دوی مشر حسن نصر الله د اسرائیلو په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. دا خبر رویټرز او اسوسییټډ پریس خبری اژانسونو ورکړی دی. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اروپایي ټولنه د حزب الله پوځي برخه په تور لیست کې شامل کړي او سیاسي څنګه یې ترهګر نه بولي. د حزب الله سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې استازي لري. حزب الله یو ملیشیا ډله او یو سیاسي ګوند دی چې د لبنان د سویل لویه برخه کنټرولوي. د اسرائیلو پاوس هم نن مخکې اعلان کړی چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله یو ورځ مخکې د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي بریدونو کې وژل شوی دی. د حزب الله د ګڼو نورو جګپوړو قمندانانو او د حسن نصر الله د لور زینب نصر الله د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. سکال د دې ورځې شعار اطلاعاتو ته د لاسرسۍ اصلي جریان او عامه سکتور کې ګډون دی. دا ورځ نړیوال داسې وخت لمانځي چې افغانستان کې خبریالان او د رسنیز فعالان د طالبان حکومت د اطلاعاتو په نشرې کولو تورنوي. یو شمېر خبریالان ازادي راډیو ته وویل طالبان هغه مسایل له دوی سره شریکوي چې ګټې پکې نغښتې وي، خو د څېړنو او راپورونو د پیښو د جزئیاتو او نورو خبری مسایلو په اړه له دوی سره معلومات نه شریکوي. طالبان چې د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل، د ګڼو نورو برخو ترڅنګ رسنۍ هم محدود کړې او دا محدودیت ورځ تر بلې زیاتېږي. تر ټولو وروستۍ طالبانو شاوخوا یو اونۍ مخکې په رسنیو پر سیاسي خپرونو بندیز ولګوه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون جمعه اعلان وکړ چې د عراق له حکومت سره یې یو موافقه کړې چې له مخې په دې هیواد کې د امریکا پوځي ماموریت تر راتلونکي کال پورې پای ته رسیږي. د دغه موافقې له مخې به په عراق کې امریکایي ځواکونه چې نږدې 12 په دې هیواد کې حضور لري له خپلو ځینو اډو ووځي. خو د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د امریکا حکومت په دې اړه چې آیا په عراق کې یو شمېر امریکایي سرتیري به چې اوس یې شمېر شاوخوا 2500 ته رسیږي پاتې کیږي او که دغه اعلان د دې هیواد څخه د امریکایي ځواکونو د بشپړوتلو په معنا ده. له زیاتو جزئیاتو ورکولو دوی هم ډاډه وکړه. په عراق کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ماموریت په دې هیواد کې د سخت دریځ اسلامي دولت ډلې یادایش پر وړاندې جګړې متمرکز دی. دا اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د امریکا له پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سره یې ډیر معنا لرونکي خبرې ترسره کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتقاد کوونکو په خبره د ترامپ د روسیې پلوه دریز په خاطر د دواړو مشرانو ترمنځ اړیکې ښې نه دي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوری پالو له کاندید ترامپ سره کتنې وروسته زیلنسکی پر ټلګرام ولیکل چې له هغه سره یې غونډه ډیره معنا لرونکې وه او زیاته یې کړه چې ترامپ ته یې د بری پلان توضیح کړ. د زیلنسکی په خبره دغه پلان د اوکراین وضعیت او دا چې جګړه زموږ د خلکو لپاره څه نتیجې لري په جزئیاتو بیانوي. ترامپ له زیلنسکی سره له خبرو مخکې چې هغه یې هم په خوا کې ولاړ وو وویل چې که د نومبر د میاشتې انتخابات وګټي نو دوی له دواړو لورو سره کار وکړي چې په اوکراین کې جګړه پای ته ورسیږي. او د کاناډا او انګلستان کلنۍ ګټه جایزه د افغانستان آزادو رسنیو او خپلواکو خبریالانو ته ورکړل شوه. د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي چې د جایزې مراسم د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په سنډه کې ترسره شوه. د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو په استازیتوب د امو ټلویزیون اجرایوي رئیس لطف الله نجفیزاده دا جایزه ترلاسه کړې ده. ښاغلی نجفیزاده ته دا جایزه د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانیا جولی او د برېټانیا د مشرانو جرګې مرستیال لارډ کالینز هایبری لخوا ورکړل شوه. د رسنیو د ملاتړو بنسټونو په وینا له دریو کلونو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، طالبانو د بیان ازادي او د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه سخت محدود کړي دي. یو ځل بیا مو په دې خبری مجله کې زفرشته سا کار کولای کوم. وړاندې به مجله کې برا سره واوري چې د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله په اړه تازه راپورونه او مرکې دي او د اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوالې ورځې په اړه د ځینې افغان خبریالانو نظرونه.
اوس په افغانستان کې کوم اطلاعاتو ته خبریالان ضرورت لري یا رسنۍ ضرورت لري، هغو ته لاسرسی نشته. معمولا حکومت هغه مسایل چې دوی خپله غواړي رسنیو سره شریک کړي، په هغو کې څه نه څه همکاري لري.
وړاندې به واورې. اروزګان ولایت کې په د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې له پاکستانه لسکونو راستنه شوي کډوالو ته د کوچني کاروبار د پیل لپاره غرفې ښودل شوې دي.
په تعداد د 40 تنې غرفو د غرفې جوړې شوې او دلته د شاروالۍ ریاست د طریقې سره ځای ورته انتخاب شو. دلته ښه
مجله کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم سره سره اوسي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
زموږ درا پرونو برخه ته خراغلی. د اسرایلو پوز اعلان وکړ چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د دوی په بریدونو کې وژل شوی دی. د اسرایلو د پوز عربي ژبي ویان افیخای ادری نن وویل چې اسرایلی ځواکونو یو ورځ وړاندې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصر الله په یو هوایي برید کې وژلی دی. په دې اړه سټوډیو کې را سره زموږ همکار سفی الله ستانکزی نور جزئیات راکوي.
د لبنان حزب الله ډلې په خپل هم تایید کړی چې د دوی مشر حسن نصر الله د اسرایلو په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. دا خبر د حزب الله په اساس باندې رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ورکړی دی. د اسرایلو پوځ نن ویلي چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله یو ورځ مخکې د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي بریدونو کې وژل شوی. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اروپایي ټولنې د حزب الله پوځي برخه په تور لیست کې شامله کړې او سیاسي څنګه یې مستثنا ګڼلې. د حزب الله سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې استازي لري. حزب الله یو ملیشه ډله او یو سیاسي ګوند چې د لبنان د سویل لویه برخه کنټرولوي. د اسرایلو د پوز ویاند افیخای اداري په یو بیان کې چې په اکسپان خبر شوی ویلي د حزب الله د جنوبي محاذ قمندان علي کرکی او یو شمیر نور قمندانان هم وژل شوي دي. هغه زیاته کړې پیغام روښانه دی، هر هغه چاته به اسرایل ورسیږي چې په شمال، سویل او یا نورو لرو جبهو کې اسرایلي اتباع ګواښي. د اسرایلو دفاعي ځواکونو هم په اکسپان کې ویلي چې حسن نصرالله به نور د نړۍ د ویرولو توان ونه لري. رویټرز د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د ایران رهبر آیت الله علي خامنئی خوندي ځای ته وړل شوی او کلک امنیتي تدابیر ورته نیول شوي دي. څلور شپېته کلن حسن نصرالله له شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې د حزب الله ډله چې د ایران له کلک ملاتړ برخمنه ده رهبري کوي. حزب الله د ایران د نیابتي ډلو د یوې لویې شبکې برخه ده چې د اسرایل او متحده ایالاتونو پر ضد عملیاتونه کول.
مننه څنګه په د اسرائیل پاوز د استخباراتي معلوماتو پر اساس ویلي چې د حزب الله عمومي مشر حسن نصر الله په وی بریټ کې وژل شوی دی او حزب الله خپل هم دا بریټ د مارک تایید کړی دی. په دې اړه زموږ همکار اسمت ساروان د سیاسي چارو له یو افغان نظر خوند نصر احمد شیرزي څخه په مرکه کړی دی او په سر کې ترې پوښتلی دی چې په سیمه کې د اسرائیل د یوې مهمې مخالفې وسلواله ډلې مشر وژل شوی او اغیزه به د منځني ختیځ په وضعیت
چوی دل کیږي. په دغه ورستۍ میاشتو کې په واوزا ډیره متشنه شوې ده، لاورین ډیره زیاته ده. لیدل کیږي چې دواړه طرف د اتشباس او سولې خبره نه مني او قدرت نمایي کوي. اتخاص اسرائیل د اسماعیل هنیه د وژلو سره سم ایران تهدید کړی و چې موږ انتقام اخلو، هغه هم انتقام وانخیسته چې حرکت یې ونه کړله. او اوس د حسن نصر الله چې ویل کېږي د حسن نصر الله سره سره د دې معاون یو شمېر قومندانان او د دې لور هم وژل شوی ده په دې حمله کې. دا مثابتوي چې اسرائیل ډېر په کلکه او په قوت سره عمل کوي. وګورئ کله چې د دوی رهبر ووژل شي، د دوی ډېر مشر په شانې ووژل شي، خامخا دوی ضعیف کېږي. او کله چې اسماعیل هنیه په ایران کې دوی ترور وکړه ووژله او همداسې نور هم تهدید کېږي، خامخا د لبنان هغه قوت او پاور چې و هغه ختم شو. نور هغه د نصرالله په مقابل یا هغه په حساب نور داسې یو رهبر د لبنان یا حزب الله په حساب کې نشته چې وکولی شي چې د حسن نصرالله ځای ونیسي او هغه قدرت چې یا توان چې په دغه څو کاله کې حسن نصرالله د حزب الله په حساب دوی عمل وکړله هغه سې عمل وکړي، خامخا د لبنان د حزب الله قوت کمزوری کېږي.
تاسو ویل چې له دې سره حزب الله کمزوری کېږي او اسرائیل غالبا په دې خاطر دا حمله په حزب الله کولې چې حزب الله هم په اسرائیل باندې حمله کولې، راکټونه ویشتل. نو چې حزب الله کمزوری شي، فکر کوي چې اوس به سولې ته او اوربند ته لاره واره شي؟
زه فکر کوم چې سولې او اوربند ته اسرائیل غاله نه کوي، او اسرائیل هم دا کوشش ده چې د نظامی لارې نه د خپل مخالفین سرکوب کړي. چې کله چې نظامی لارې غوره کړي دا خامخا یو شمېر یو اندازه مشکلات لري، د جنگ جګړه به زیاته شي. یقین خبره ده چې حزب الله د افراد مغوی مسئول انتقام بیا اخلي، هغوی بیا حرکت کوي. خو هغه کوم تصور چې کېدله چې د حزب الله او لبنان سره سره ایران د دې حمایت کوي او ملاتړ کوي، ایران هم دوی اوس ویرېدلی ده. او یو خبر مې اوس واورېدله چې ایران د ویرې یا د احتیاط په خاطر د خپل رهبر د جمهوریت اسلامي رهبر یو امن ځای ته پنهان کړی ده. دا معلومې چې ایران هم یو ویره ورته پیدا شوې ده چې خپل رهبر دوی پنهان کړی ده. نو خامخا دغه جګړه یو شمېر نور هم منطقه پریشانه کړي.
بله، د حزب الله مشر که چېرته واقعا وژل شوی وي، څه فکر کوئ چې په غزې به او شاوخوا نورو هیوادونو به اثر څه وي؟ فکر نه کوئ چې د هغوی کوم مقاومت چې تر اوسه و هغه به نور هم کمزورې شي؟
زه فکر کوم چې دغه نور اسلامي ملکونه، عربي ملکونه چې په منطقه کې د بغیر د ایران چې مخالفت کوله، نور ټول د اسرائیل په حمایت ټول به خاموش دي که مخالفت نه کوي دوی به خاموش دي. د یو ایران په وو چې د لبنان او حزب الله ملاتړ و، هغه اوس مونږ لیدل چې د اسماعیل هنیه د وژلو سره سم چې دوی تهدید کړی و، هغه تهدید هم دوی اجرا ونه کول شو. او اوس حسن نصرالله چې ووژل شو، دوی ایران په خپله ویرېدلی ده. زه فکر نه کوم چې د سیمې هیوادونه د اسرائیل په خلاف دغه جنگ ته حاضر شي او د لبنان حمایت وکړي. د اسرائیل قوت او پاور نور هم زیات شوی ده. و امیان دي
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. نصر احمد شیرزی و چې د حسن نصرالله د وژل کېدو په اړه یې خبرې کولې. حسن نصرالله څوک وو او څنګه د حزب الله مشر شو؟ نصرالله چې د حزب الله د غړو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ روانو تاوتریخوالو او نښتو پر مهال یې ځان په واک کې ساتلی و، په تدریجي ډول په حزب الله کې پر یو منلي شخصیت بدل شوی و. په 1990 کال کې د حسن نصرالله د مشر زوی هادي وژنه د هغه د پلویانو په منځ کې د هغه شهرت لا زیات کړ. په دې ډلې پورې تر ټولو مهمه اړونده پیښه په 2000 کال کې و، کله چې حزب الله د حسن نصرالله تر مشرۍ لاندې بلاخره اسرائیلي ځواکونه د لبنان له جنوب څخه وایستل او 13 کلن اشغال یې پای ته ورسوه. د 2006 کال په دوبی کې له اسرائیل سره د حزب الله جګړه چې 3 ورځې یې دوام وکړ، نصرالله ته اجازه ورکړه چې خپله پوځي وړتیا وښیي، سره له دې چې په دې جګړه کې 2,000 کسان ووژل شو چې زیاتره یې لبنانیان او 1,000 یې پوځیان یا وسلوال وو. حزب الله په 2005 کال کې د لبنان د هغه وخت د صدراعظم رفیق حریري تر وژنې وروسته په دې وژنه کې په لاس لرلو تورن شو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای هم په یو پیغام کې له ټولو مسلمانانو د لبنان د خلکو او حزب الله غورزنګ د مرستې غوښتنه کړې ده. دا چې د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله مړینه به د ایران په وضعیت څومره اغیزه ولري، هم دا پوښتنه مې د ایران او منځني ختیځ د چارو کتونکی او ژورنالیست عیسی ستانگزی نه په یو مرکه کې کړې ده. مرکه به واورو، بیرته به همدې موضوع ته تم شو.
ګوره، د مرګ ډیرو رسنیو یو زلزله، یعنی یو زلزله به راولي په منطقه کې، داسې یو تعبیر هم سوی ده. خو حالات ته پام سره، خپل نصرالله فعالیت ته پام سره، په 2.5 کلو کې چې د حزب الله داسې یو جته ورساوه چې له یو ډلې له یوې وړې ډلې نه یې راپورته کړ، د یو نظامي تشکیل په صفت، او دغه راز په سیاسي برخه کې فعاله کړه. نو واقعا د دغه حزب لپاره ډیر کار وکړ، او خصوصا د روابط له ایران سره ډیر زیات، ځکه چې دای یوازینی کس په رهبری کې چې له ایران ته ډیر نږدې و، او د ایران په مرسته دغه ټول کارونه وکړل. نو احتمال شته چې ځینې خبرګونونه راوخی، خو مسله دا ده چې ایران نه غواړي چې له اسرائیلو سره مستقیما ښکیل شي. دا په دې وخت کې ایران دات وړتیا نه لري چې یو خبرګون وخی، خو ممکن حمله زیات شي، ممکن نیابتي ډلو نه چې په عراق کې دي، په یمن کې دي، په لبنان کې دي، په فلسطین کې دي، په نور ځای کې، له دغه نه استفاده وکړي. ممکن غیر مستقیم سیمه کړکېچ زیات کی، خو ایران په خپل فکر نه کوم چې دا توان ولري یا وغواړي چې په دې وخت کې له اسرائیلو سره مستقیما په جنگ کې ښکیل شي. خو د مرګ وکانس د حزب الله لپاره د غرض د شیعه هلال لپاره چې په دې منطقه کې شته یو لویه زیاده او ډېر زیات صدمه ورسېدلې ده.
په ایران کې د دې پیښې په اړه څه خبرګونونه دي؟ تر اوسه پورې د ایران حکومت لخوا څه خبرګون شوی ده د دې پیښې په وړاندې کنه؟
د ایران مذهبي بشر او د غرض رئیس جمهور او خارجه وزارت دوی خبرې کړي دي، خو مستقیما په اسرائیل د حمله کوم ګواښ نه ده کړی یا اسرائیل نه تهدید کړی. خدای ویلی دي چې باید اسلامي کانفرنس راو بلل سي او هیوادونه متحد سي د اسرائیل په مقابل کې اسرائیل نور پیند جنایتونو ته. دا خبرګون چې نن د ایران لخوا خودل سوی دا هم د دې خودنه کوي چې ایران مستقیما د پیوی جګړې کې له اسرائیل سره لیوالتیا نه لري. نو البته په ایران کې افراطي ډلې ستاسو اوس هم خبر نه وایي چې ځینې کسان راټول شوي دي په ځینو ځایو کې د پانتونو مخ کې مظاهره کوي او د یو اقدام غوښتنه کوي. خو ایران په یو ډالر کې پاتې ده، که چېرې د اسماعیل هانیه په مسالې کې همدغه سي وو که حمله نه کوي که خبرګون نه کوي د دې په معنا داسې ګڼل کېږي چې که چېرې ته بل اقدام د اسرائیل ممکن په خپله په ایران کې وي، د ایران اټومي تاسیسات یا بل وي، او که اقدام کوي او حمله کوي دغه وړتیا دغه وس اوس په ایران کې نشته چې د اسرائیل مخه ونیسي. د دنیا د منطقې سیاسي حالات ته پام سره او دغه راس د اسرائیلو نړیوال ملاتړ ته پام سره چلري.
ستانګزای صاحب، څنګه چې پراپورونو کې ویل کېږي چې د ایران مشر رهبر خامنه‌ای دوی یو امن ځای ته دوی انتقال کړی دی، همدا راز پرون بنیامین نتنیاهو هم د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ایران وګواښه. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا د جنگ لمن به واقعا تر ایران ورسیږي او لمن به نور هم وغځیږي او کنه؟
زه فکر کوم چې د دنیا لوی قدرتونه، حتی امریکا او نور قدرتونه دغه شی نه غواړي. حتی د کتاس د امریکا خارجه وزارت اعلامیه ته پام وکړي، دوی هم دا ویلي دي چې مونږ له دې حملې خبر نه یو، یعنې ته اطلاع نه ده ورکړ سوې ده. نو زه فکر نه کوم چې دا جنگ ډېر پراخ سي. البته په لبنان کې ممکن جنگ پراخ سي، په سیمه کې خو د ایران خواته د غځېدو امکان ډېر کم ده، مګر دا چې که ایران داسې یو کار وکړي، په ایران کې ځینې افراطي کړۍ شته چې د اسرائیلو سخت مخالف دي او غواړي اسرائیلو ته ضربه ورکړي، خو په داسې یو حالت کې چې اوس ده د ایران او د اسرائیلو د مستقیم جنگ احتمال به ډیر کم وي. البته پیشبینی د پیښو مشکله ده، سخته ده، ځکه چې دواړو لورو ته افراطي کسان شته. البته ډیر په ایران کې ډیر کسان دا هم وایي چې اسرائیل غواړي چې ایران جنگ ته راښکیل کړي. ډیر کسان په ایران کې په دې نظر دي چې باید ایران احتیاط وکړي، یعنی ستاسو په دې افراطي سرزور کې داسې کسان شته چې دا سپارښتنه کوي چې باید ایران احتیاط وکړي. یعنی ایران په خپله نه غواړي، مګر دا چې ورښکیل شي یا مجبوره کړی شي په ډېر احتمال سره چې نور عربینه کار وخت سره دا مجبوره کړی شي چې دې جنگ ته ورښکیل شي.
د ایران او منځنی ختیځ د چارو کتونکو او ژورنالیست ایسا ستانګزای وو چې په منځنی ختیځ کې به د حسن الله د نصر الله پر مړینې غږېدره سره د نصر الله تر مشرۍ لاندې حزب الله د ایران د مشرانو او د سپای پاسداران په بشپړ ملاتړ له عراق او یمن څخه نیولی تر فلسطینی ډلو پورې د سیمې په هیوادونو کې د تهران له ملاتړ برخمنو ډلو ته روزنه هم ورکړې وه. حزب الله چې متحده ایالاتونو پرې مالی بندیز لګولی په مقرر ډول حسن نصرالله تر مشۍ لاندې د مختلفو هیوادونو لخوا په پیسو سپینولو او مخدره توکو په قاچاق هم تورن شوی وو. د سپای پاسداران د قدس ځواک د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته نصرالله وویل چې هغه له سلیمانی سره له شاوخوا شل کلونو راهیسې تماس کې وو. حسن نصرالله له قاسم سلیمانی سره اړیکې او ملګرتیا د لوی برکت په توګه بیان کړه او وی ویل مونږ د دوه ورښتونو ورونو په سیر وو، زه تل چمتو وم چې خپل ژوند د قاسم لپاره قربانی کړم. قاسم سلیمانی د 2020 کال د جنوري په دریمه د ډونالډ ټرمپ په امر د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د بی پیلوټه الوتکې په عملیاتو کې ووژل شو.
له خبرونو ور اخوا
قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري ورزو د خبرونو نور راپورونه ده. د سپتمبر 28مه د اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې یو شمیر خبریالان او د رسنیو مسولین وایي لا هم اطلاعاتو ته په اسانه لاسرسی نه لري او پر فعالیتونو یې محدودیت زیات شوی دی. د خبریالانو او رسنیو ملاتړ بنسټونه هم دا موضوع تاییدوي او اندېښنې وړ یې بولي. د طالبانو حکومت تازه د دغو شکایتونو او اندېښنو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې دا موضوع تایید کړي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې موجود دي. نورحال فیروزی عزیزی ناورو.
د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ یو ځل بیا په افغانستان کې داسې مهال رارسیږي چې یو شمیر خبریالان او د رسنیو مسؤلین شکایت لري چې لا هم اطلاعاتو ته په اسانه لاسرسی نه لري او له همدې امله خپلو کارونو کې له ستونزو سره مخ دي. کابل او ننګرهار کې د دوو بیلابیلو خصوصي رسنیو خبریالانو د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اوس په افغانستان کې کوم اطلاعاتو ته خبریالان ضرورت لري او رسنۍ ضرورت لري او ته لاسرسی نسته. معمولا حکومت هغه مسایل چې دوی خپله غواړي رسنیو سره شریک کړي په هغو کې څه ناڅه همکاري لري، غواړي چې تبلیغ ورته وسي، خو د خبریالانو پوښتنې، د خبریالانو تحقیق سوژې، د خبریالانو تولیدي سوژې دا په خپل وخت او زمان سره نه ځوابېږي.
د اسلامي امارتو په واکمنېدو سره په رسنیز بنسټونه او خبرنګاران له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی دی، خبرنګاران د خبرې پیښو د پوښښ پر مهال اجازه نه لري پیښې دي، یا مثال چاودنې یا عملیات وي، قطعا امنیتي ځواکونه موږ ته اجازه نه ورکوي چې د پیښې پوښښ کړو.
ځینې ښځینه خبریالانې بیا ادعا کوي چې د دوی د جنسیت له امله د طالبانو د حکومت چارواکي په مستقیمه توګه ورسره اطلاعات نه شریکوي. د بامیان ولایت یوې خبریالې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بنده هم در نقش یک خبرنگار در یکی از رسانه های آزاد هرگز قادر نشدیم که برای دسترسی
به خپل چلی و آزاد رسانه سره د خبریالې په توګه کار کوم. تر دا اوسه هیڅ کله نیم توانیدلی چې په مستقیمه توګه د اوسني نظام له حکومتي چارواکو سره تماس ونیسم.
د رسنیو ځینې مسولین هم وایي خبریالان او کارکوونکي د راپورونو او خبرونو د جوړولو پر مهال د اړتیا په صورت کې اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. په کندهار ولایت کې د یوې رسنۍ مسول د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په کندهار کې متاسفانه چې د معلوماتو ته لاسرسی خورا سخت دی. دلته تصویر یا پر ویډیو باندې هم بندیز دی. خبریالان نسي کولی چې د حکومت رسمي غونډو ته ولاړ سي او هلته هغوی تصویر واخلي او نشریکي، یا هم لوړ پوړي چارواکي چې دلته راځي د هغوی تصویر نسي اخیستلی، یا هم که د یو موضوع په اړوند غواړي تصویري رپورټ خپور کړي د چارواکو یا د ویاندویانو نظرونه واخلي هغه نسي اخیستلی. غږونه هم په ډېر سخت ترلاسه کېږي، یعنې که د راډیو لپاره معلومات یا د آنلاین ویب لپاره معلومات څوک ترلاسه کوي، د معلوماتو ته لاسرسی نه وي، زموږ ګڼ شمېر خبریالان بېکاره کېږي، بې وظیفې کېږي.
دا یادونه ده چې د سپتمبر په 28مه په افغانستان کې دننه د بېلابېلو رسنیو مسؤلینو او د سیاسي خپرونو چمتو کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پرې په سیاسي خپرونو او ګردي میزونو کې په ژوندۍ بڼه په بحثونو بندیز لګولی، او آن دوی یعنی طالبانو خپل د باور وړ میلمانه یعنی شنون کې ورمعرفي کړی دي چې دوی دا اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودولو په برخه کې د طالبانو د حکومت بل هڅه ګڼي. د خبریالانو د ملاتړ سازمان هم دا خبره تایید کړې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز مخکې ویلي وو اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون چې په 1998 لمریز کال کې د ړنګ سوي جمهوري نظام پر مهال تصویب او نافذ شوی و هم د طالبانو لخوا په ښکاره توګه تایید شو، خو د دغه مرکز په خبره د قانون ته هیڅ پام نه دی شوی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی هم وایي له بده مرغه ته افغانستان له واکمنېدو وروسته اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې رامنځته شوي دي.
اطلاعاتو ته د لاسرسی په برخه کې ډېر خنډونه جوړ کړي، او زما په باور له بده مرغه دوی بیان ازادۍ ته او د بیان ازادۍ مهم اصل ته چې اطلاعاتو ته لاسرسی دی ژمن نه دي، او ورځ تر بلې محدودیتونه خبریالانو او رسنیو باندې زیاتوي. په دغه برخه کې د ټولو اړوند پابندو نهادونو دنده داده چې بل دتخوی ته ادامه ورکړي.
خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال حیات الله مهاجر د سپتمبر په 18 ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نوم خبري غونډې ته ویلي و په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې شته چې هیڅوک ترې انکار نسي کولای. نوموړي زیاته کړې وه د دوی ویاندویان مکلف دي چې د خپلو ادارو اړوند معلومات په وخت خبریالانو ته وړاندې کړي. خدای هم ویلي وه که خبریالان په دې برخه کې له کومې ستونزې سره مخ کېږي د دوی د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د اطلاعاتو له ریاست سره دې خپلې ستونزې شریکې کړي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تېرو دریو کلونو کې اطلاعاتو ته د نه لاسرسي تر څنګ وخت په وخت پر رسنیو او خبریالانو د بېلابېلو محدودیتونو لکه د راپورونو او خپرونو د سانسور او آن د خبریالانو د نیولو بندي کولو او شکنجو راپورونه هم ورکړل شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او کوم خبریالان چې نیول شوي هم دي د خبریالۍ د کار اړوند موضوع په اړه نه دي نیول شوي. د سپتمبر 18 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. د 2015 کال د سپتمبر 18 د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یعنی یونسکو لخوا معلوماتو ته د مساوي او نړیوال لاسرسي په موخه د بشري حقونو او انساني کرامت د ودې د بېوزلۍ د له منځه وړلو او د ځواکمنو ټولنو د رامنځته کولو په موخه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوالې ورځې په نوم اعلان شوه او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په 2019 کال کې تصویب کړه چې په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. یونسکو وایي د دې ورځې د لمانځنې موخه دا ده چې په نړۍ کې هر څوک اطلاعاتو ته د لاسرسي حق لري او اړونده سرچینې یا اشخاص هم باید لازم معلومات ورسره شریک کړي. د یونسکو په ټکو رسنۍ په ټولنو او هیوادونو کې د علاقې اړوند مسایلو خبرولو او د خلکو خبرولو کې مهمه ونډه لري خو په دې شرط چې اړوندو معلوماتو ته لاسرسی ولري. د یونسکو په ټکو معلوماتو ته د لاسرسي حق د مطبوعاتو د ازادۍ له حق سره تړلې خبره ده.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له پاکستانه لزګونو راستنو شوي کډوالو ته د کوچني کاروبار د پیل لپاره غرفې ښودل شوې دي. نور حال په دې راپور کې.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې کندهار ته غځېدلې سړک دی چې پرې واو بل غاړې لسګونه نارنجي غرفې جوړې سوي او پرې لیکل سوي دي چې د کډوالو سره د نوي ژوند په پیل کې بشر دوستانه مرسته. دا غرفې له هنه یا چادر څخه جوړې سوي او په داخل کې بیا تخته کارول سوي ده چې پر هر غرفه شاوخوا 40,000 افغانۍ لګښت راغلی دی. د طالبانو د حکومت د ترینکوټ ښاروال مولوی عبدالراشد د هدایت ویل چې د انرسي موسسې ورته 40 غرفې د هغه کسانو لپاره جوړې کړې دي چې تازه له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
موږ د دې موسسات سره د غوښتنه وکړه چې موږ ته داسې پروژه پر لار واچوي چې هغه د دې خلکو ته یو د کار زمینه پکې برابره شي. نو په تعداد د 40 تنې غرفو د غرفې جوړې شوې او دلته د ښاروالۍ ریاست د طریقه سره ځای ورته انتخاب شو. دلته ښه
په اوروزګان ولایت کې د طالبانو د اقتصاد ریاست مرستیال حمید اغا وایي کله چې کډوال دلته کاروبار پیل کړي نو بیا به نورو خلکو ته د مرستې لپاره اړ نه وي. نو موړي ویل چې دوی هڅه کوي کډوال پر ځان بسیا کړي.
پاینده چې موږ د ژمنه در سره کوو کدل ته داسې یو پروژې رالی چې د مهاجرینو د کمزورو کاروبارو ته واده ورکول موږ به حتمن تاسې ورته معرفي.
بلخوا یو شمېر هغه افغان کډوال چې تازه د پاکستان هیواد څخه اوروزګان ته راکډه سوي دي وایي د پاکستان پوځ ورسره زیات ظلمونه کړي دي. دی وایي نن ورځ خوشاله دي چې په خپل ملک کې دي او ورته د کار زمينه برابر شوی.
موسسه دا پر ودانې وایي چې موږ سره دوی د انکاري اول د موسسه کړی ده دوه امارات کړی ده موږ پر ودانې وایي
نور اړوند مسؤلین څخه موږ ډیر راضي یو ډیر خوشاله یو چې موږ د مهاجرینو لاسنیوي په دې سخت حالات او په دې سخت شرایطو کې وو.
دغه نظام نه وي بیا موږ ته دا شی هم نه رسېږي. د بل ملک ته چې هر څه خدمت وکړو، هر څه ځان ستړی کړو، بیا هم په عمل کې سړی نه وسا کېږي. خپل په ملک کې به خدمت کوو، خپل ملک به جوړوو، خپل د وطن شکریا به.
په اروزګان کې داسې مهال د پاکستان څخه راغلي 40 کورنیو ته د کار زمینه برابره سوې چې په دغه ولایت کې سلګونه ځوانان وزګار دي او زیات شمېر یې بیا نور ګاونډیو هیوادونو ته د کار لپاره تللي دي.
در منوریدونکو د پښتو برخه راپورونه همدلته پای ته رسیږي. سټوډیو کې را سره دری برخه همکار عباس صاحب را سره دی، هغه به تاسو ته همدا راپورونه په دری باندې وړاندې کړي. خوښ راغلی.
تشکر فرشته جان، شما خسته نباشین. ساعت 6:30